The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
درنو عزتمن اوریدونکو د دې ورځې خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. د پنځم به ورځ 2014 کال د اگست میاشتې 18 نیټه ده. مخ شوې ده په پاکستان کې د مخامت افغانستان کې ونیمي او دلته په واشنگتن کې د ورځې 18 بجې دي. ستاسو قربانی یو ځانن منزه شهید
او زه محمد اکرام.
اول هم ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د پوځیانو د بیان پشان خارجه دفتر هم د کوټي حملې تور په هندي استخباراتي ادارو لګولې دي. پارلمان کې د اپوزیشن ډلې مشر سید خورشید شاه حمله د پاکستان استخباراتي ادارو ناکامي بللې.
د پاکستان وروستیو تورونو ته په ځواب کې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله د کوټي غمیزې د یادونې سره سره ویلي، څوک چې په نورو تورونه لګوي هغوی باید د ترهګرۍ تګلارې ته بیا کتنه وکړي.
و عمل تروریستی را محکوم میکنیم با جدیت، اما اونایی که باز ادعا میکنند سر یک مملکت دیگه سر خود به گریبان خود فرو برده.
پاکستان کې د انټرنیټ په اړه نن په منظور شوي لانجمن قانون باندې د فکری ازادۍ پلویانو سخت نیوکې کړې دي. پارلمان کې د پیپلز ګوند یو غړي نوید قمر ویلي، قانون به چارواکو ته د اندازې زیات واک په لاس ورکړي.
And this bill will be used or can be used for misuse of authority and therefore we oppose this bill completely.
سرټی کې تاسو اوریدل وس غوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان کلکیز پولیسو به بلوچستان سرخار کوټه کې نن سهار شوی یو بمی چاودنه کې د عسکرو په ګډون لکتر لگا دی ار لسکسان جوبل شوی دی. دغه چاودنه د مرکزی کوټه په زرغون روډ باندې حق بخ او شوکل چې د وفاقي شری عدالت د قاضي ظهور احمد چهوانی کاروان تیرې دو. په دغه حمله کې قاضي شهوانی محفوظ پاتې شوی دی. خو د حق د کاروان کې شامل د پولیسو یو ګاډی ته نقصان رسیدلې دی او په کې کې سوار د ترهګرۍ د مخنیوي سلور عسکر جوبل شوی دی. د بلوچستان داخله وزیر سرفراز بوکتی وی خبري اعلان ته ویلي دغه چاودنه د ریموټ کنټرول د لارې شبه ده. د دې پیښې پلا لا چا په سر نه اخستی. دا چاودنه په داسې وخت شبه ده چې بلوچستان کې د ګلپور سیول هسپتال کې شوې یو خونړۍ ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه د اویو پورې کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره وکیلانو او د سرو نه زیات نور ژوبل شوي وو. او د پاکستان داخله د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د کوټي په خونړۍ ترهګر حمله کې د بهر ملکونو لاس وهنې امکان نه ردوي. د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا اسلام آباد کې خبري اعلان ته ویلي، د هند استخباراتي ادارې بلوچستان صوبه او د سن کراچۍ ښار کې په ترهګر کارونو کې ککړ پاتې شوي دي. اخواته مرکزی حکومت د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي قومي تګلارې عملي کولو پرمختګ سارنې لپاره د علاقه چې یوه ډله جوړه کړې ده چې پکې به د امنیتي ادارو او متعلقه محکمو ترڅنګ د وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونو نمایندگان شامل وي.
د پاکستان بلوچستان صوبې په سرخار کوټه کې د دوشنبه په ورځ د شوي درنې چاودنې په هکله د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو دفتر ویلي دي، په پیښه کې هندي استخباراتو لاس درلودو. همداشان د بلوچستان وزیر اعلی ځینې تورونه په خپل ګاونډي هیواد افغانستان لګولي دي. د دغو تورونو په غبرګون کې نن د افغانستان رئیس اجرایه ښاغلی عبدالله ویلي، افغانستان په کوټه کې د ترسره شوي چاودنې سخته غندنه کوي او په کار نه دی چې دغه هیواد د خپلو کمزوریو د ترهګرۍ مخ نه نیولو تورونه په خپل نورو ګاونډي هیوادونو ولګوي. او د دې ترڅنګ دا چې د ترهګرۍ پر ضد تګلارې ته دې یو ځل بیا کتنه وکړي. ښاغلی عبدالله دغه ټوله تورونه په کلکه سره رد کړي دي چې هندوستان د ترهګریزو حملو لپاره د افغانستان خاوره کاروي.
د پاکستان قومي اسمبلی په انټرنیټ د جرمونو مخنیوي لانجمن قانون منظور کړی دی. دغه قانون د جولای میاشت کې سنټ منظور کړو. اپوزیشن ګوندونو په دغه لانجمن قانون نیوکې کړي او ویلي دغه قانون چارواکو ته د حد نه زیات اختیار ورکوي او یره یې څرګندې کړې دي چې حکومتي ادارې به دا په غلطه توګه استعمالوي. نور حال په تاسو زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
په پاکستان کې د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي بل د سنټ نو وروستو قومي اسمبلی هم د 500 اصلاحاتو وروستو منظور کړی دی او د پاکستان صدر ممنون حسین بای په دستخط کولو قانون کې بدل کړی. دغه لانجمن بل کې د یو شمیر اصلاحاتو باوجود اوس هم داسې ډیر ټکی دي چې ناقدین پی نیوکه کوي. د مثال په توګه په دغه بل کې د وړوکي جرم د پاره لوی سزا ښودل شوې ده. بل واضح نه ده چې حکومتي ایجنسیانې به ترې د اولس د بې ځایه زورولو کار ډیر په آسان اخلي، او تر ټولو لویه کشاله پکې دا ده چې پکې د اولس د خیال په ازادۍ قدغن ښودل شوی دی. دغه بل په حکومتي ادارو د ګوتې اوچتولو ځای بند کړی او تر لاندې خبریالان زورول کېدای شي. د دغه بل د لاندې د هر چا څارنه په ازادۍ سره کېدای شي چې پکې د اولس شخصي ازادي ختمیږي، او حکومتي ادارو ته اختیار ورکوي چې عدالت ته د وړاندې کولو نه بغیر په انټرنیټ ځینې مواد په اسانۍ سره تباه کړي. څېړونکي وایي دغه بل عملي کولو کې هم لوی قانوني ستونزې پرتې دي، او دغه بل په انټرنیټي جرم او انټرنیټي ترهګرۍ کې واضح فرق هم نه ښکاره کوي. هر څه که دغه بل د یو شمیر سیاسي مشرانو او ټولنو لخوا د سختو پوښتنو لاندې دی، خو د دغې وړاندې کوونکي د انفارمیشن ټکنالوژۍ وزیره انوشا رحمان وایي په دغه بل نیوکې بې ځایه دي، او غیر دولتي تنظیمونه او د ځینې ټولنو مشران د خپلو مخصوصو ایجنډو په غرض په دغه بل تنقیدونه کوي.
دا وایس اف امریکا ټیو رادیو ده.
د افغانستان په سویل هلمند ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د نیولو لپاره د طالبانو د تیر شپې برید له ماتې سره مخ شوی دی. د هلمند والي حیات الله حیات وایي طالبانو تیر شپه غوښتل چې د ناوې ولسوالۍ او د پولیسو قومندانۍ د ودانۍ ونیسي، خو د امنیتي ځواکونو د مقاومت له امله یې کلکه ماته خوړلې ده. هغه وایي په دغې ولسوالۍ کې په جګړو کې لسګونه مخالفین وژل شوي دي او ټپیان هم دي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي تاسو ته ټوله وړاندې کوي د کابل نه حکمل روان په دې ریپورت کې.
د هلمند ولی ویانو مرزواک په وینا د ناوې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو د څو ساعتونو لپاره کله بنده کړې وه. ځواک زیاته کړه د ماسیرې د له منځه وړلو پر مهال اتیا تنه وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبلا واوښتې، او نږدې دولس تنه افغان امنیتي سرتېري ټپیان شوي دي. بلخوا د هلمند ولایت د ولایتي شورا غړی کریم تل وایي د ناوې ولسوالۍ په مرکز د وسلوالو طالبانو بریدونه ناکامه شوي دي، خو د کریم تل په وینا د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د ناوې ولسوالۍ اړوند سیمو کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې سخته جګړه روانه ده، او شاوخوا اویا سلنه سیمې وسلوالو مخالفینو تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کابل.
یوکرین او روس ته کرملین هغه داوی په سر د اختلافاتو سره مخ دي چې وایي یوکرین خپل تربیه کړی شوي خلک کریمیا سیمې ته وردننه کړي چې د مهمو ځایونو په هدف کولو کار ورته حواله کړل شوی. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي د دې له وجې په نارمنډي کې کېدونکو امن خبرو اترو کې د برخانه اخیستو فیصله کړې ده. د یوکرین چارواکي وایي د تخریب کاری دغه مشن صرف د خواهشونو ډک یو ګامو چې روس په مشرقي یوکرین کې د دوه کاله راهیسې روانه جګړې لپاره د بانې په توګه باندې استعمالوي، چرته چې د ماسکو په مرسته ځواکونه د دونیتسک او لوخانسک ښارونو په شمول د دونباس سیمې په غټه برخه کنټرول لري.
د سوریې په الیپو ښار کې د روسیې پوځ د عملیاتو ودرولو پریکړه شوې وه تر څو بشري مرستو ته اجازه ورکول شي چې تر هغو سیمو ورسي چې خلک ورته اړتیا لري، خو وروستۍ راغلي راپورونه وایي جګړه لا دوام لري او هیڅ شان ورباندې نه دی پر ځای شوی. د روسیې دفاع وزارت ویلي دي دوی به هر ورځ د دریو ساعتو لپاره ورباندې ترسره کوي. د سوریې یاغي ډلې ویان محمد رشید رسنیو ته ویلي د دې پر ځای چې ورباندې پر ځای شي لا نور هم جنګي الوتکې فعالیتونه ډېر شوي دي، او حکومتي عسکر غواړي د الیپو رموسا ولسوالۍ کې پرمختګ وکړي. د سوریې د ولسي دفاع لپاره یوې ادارې ویلي د پنجشنبې په ورځ په یوې حملې کې شاوخوا 24 تنه ټپیان او 3 تنه نور وژل شوي دي.
ترکی په شمالي عراق کې د کوردیاګانو په اهدافو حمله کړې او په استنبول کې په کوردپلو سیاسي دفترونو چاپی وهلې دي. ترکی دا عملیات د هواد سویلي ختیز برخه کې د شورو پرس شبو بمیچاودن ورستو کړې دي چې انقره یې تور په یاغیانو لګوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او د پاکستان کړکیج د پلی بلوچستان ایالت اړخ ته ځو. هلته کې امنیتي ځواکونه د بیلابیلو سیمو لټون کوي چې د کوټې ځانمرګي همري شکمن یا مشکوک کسان گرفتار کی. خود دې ترڅنګ نن سهار یو بل چاودنه هم په کوټه کې شوې ده او دا د وفاقي شری عدالت قاضي ظهور احمد شاهواني په کانوای باندې شوې ده. په دې کې 13 کسان جوبل شوې دي خو شاهواني ته په دې کې کوم نقصان نه دی رسیدلی. نور حال په د کوټې ندرې رادیو خبريال حمید سمسور راکوي.
چارواکي وی دغه پیښه د کوټ شار پر زرغون سړک باندې هغه مهال رامنځته سوله کله چې دالته د مرکزی شرعي عدالت قاضي ظهور احمد شاهواني د خپل کور سریاب زخه د بلوچستان عالی محکمې ته روان و. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي د پیښې پر ځای باندې و خبري رسنۍ ته وویل چې جج ظهور احمد شاهواني روغ رمټ دی.
جج صاحب کی گاڑی گزر گئی تھی اور اس کے پیچھے جو ہے وہ پولیس کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا.
د قاضی صاحب گاڑی تیرس والا داغ ترشاد د پولیسو گاڑی ہدف کړلا. سرفراز بوکٹی په سملاسی ډول باندې وویل چې د دوی د پولیسو گاڑی ہدف والا دوران کاری په دغه ډول پیښو کې امنیت خوندي ساتونکو ادارې ہدف وی. سرفراز بوکٹی دا خبره هم کړلا چې دوران کاری په دغه ډول پیښو کې یوازې د 14 اگست د کامی ورځی د ویجاړولو تکل روان دی. د پیښ پر ځای باندې موجود د بموجون کې ډلی مرستيال ډایرکټر علي محمد زيري وویل چې دغه چاودیدونکو مواد په یو دی کې د نننه یشو 34 کیلوګرام پورې وو. له چاودنې څخه وشاوخوا وداني او ګاډیانو ته هم زیان ورسېدی. سرپراز بوکټي وویل چې په دغه پیښه کې د 15 پولیسو په شمول باندې 13 کسان ټپیان شوي دي. چارواکو وویل چې دوی په دغه پیښه کې یو شکمن کس هم نیولې دي. وبل لورته بیا امنیت خوندې ساتونکو ادارې وی چې دوی په کوټه شار کې د وران کارانو لپاره تټ عملیات پیل کړی دي. د شک پر بنسټ باندې 15 کسان هم نیولې دي. دا ګام حکومت له غوړسته اخلي کله چې 4 ورځې وړاندې د کوټ شار پر منورجان سړک باندې د وکیلانو د اتحادیه مشر بلال انور کاسی د نامعلوم وسلوالو لوري وو جلسو لاغه ورسته چې کله د دمړې راوړي نو د کوټ شار په سیول هسپتال کې ځان وژون کې برید وسوجل سوی وو. یو نیم سلطنت دې ټپیان سوی هم دي. نن د کامیا اسمبلی د مخالفې ډنی مشر خورشید شاه هم کوټ ته راغلی. خورشید شاه وویل چې د کوټ پیښه د امنیت خوندې ساتونکو ادارو ناکامي ده.
نیشنل اکشن پلان کې جو 20 نقاط هه اوسه بالکل هم سره متفق هه. انکه ساری جماعتو نے ملکی ان کو بنایا کہ ان پہ اگر عمل ہو تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں رک سکتی ہیں. رک سکتی ہیں میں اتنی بڑی دعویٰ کر سکتا ہوں مگر انفارچونیٹلی ان پہ عمل نہیں ہوا اور جو مکمل ناکامی ان کو ملی ہے اور ناکامی جو ہے وہ مکمل انٹیریئر منسٹری کی ہے.
د کامیا عملیاتو د پلان سلویش نکتی دی چې پراغبانی مشټوله په یو خلیو ټولو سیاسي ګوندونو ترتیب کړی دی. پراغه باندې عمل نه دی سوی. که پراغه باندې عمل سوی وای نو زه په یقین سره وایم چې دا ټول پیښ به ود رژی. زه غټه ادا کوم چې دا به لمن زولاړ شي خو له بد قسمتۍ زخه پراغه باندې عمل نه دی سوی. خورشید شاه وویل چې د کامی عملیاتو پلان ناکامه سوی دی چې دا د کورونو چارو د وزارت ناکامی ده. اوس د کورونو چارو وزارت لپاره کار دی چې پر دې باندې فکر وکړي چې آیا دوی په دې باندې شرمنده هم دي او کنه. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټا.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د دی ریډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. خبر منوریدونکو د پاکستان د پوزیانو د بیان په شان خارجه دفتر هم د کوټي حمله تور په هندي استخباراتو او هندي استخباراتي درو باندې لګولې دی. پارلمان کې د مخالفه ګوند مشر سید خورشید شاه حمله د پاکستان داخله وزارت ناکامي بلل ده. په دې حق لا نور تفصيلات تاسو سره ټول شریکوي د دی ریډیو خبريال پیر ولچا په دغه ریپورت کې.
اسلام آباد کې 19 خبری بریفینګ ته وینا کې د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا د هند او افغانستان لخوا په دغه یاد هیوادونو کې د پاکستان د مداخلت تورونه رد کړی دي. د خارجه دفتر ویان الټا په گاونډي هیواد هند باندې پاکستان کې د اړی ګړی پیدا کولو تور لګولې دي او د ویلي دي چې کوټه هسپتال کې ترسره شوې ترهګر برید کې د هند د استخباراتي ادارې لاس کېدلی شي. نفیس زکریا ایران او افغانستان ته په اشاره کې ویلي چې هند د دغه هیوادونو خوره پاکستان کې د مداخلت پاراکاروی.
We have on record statements made by foreign countries, very high officials, who said that our neighbor has been financing instability, to cause instability in Pakistan from the soil of another neighbor.
دی وای چې د اهم ملکونو ذمہوار چارواکو هم دا منلې ده چې د پاکستان یو گاونډي هیواد پاکستان کې مداخلت کوي او دلته کې د ترهګرو سره مالی او په نور ډول مرستې کوي او د نفیس زکریا په وینا د دې مقصد لپاره د پاکستان نور گاونډي هیوادونو خوره کارولې کیږي. نفیس زکریا پاکستان کې د نیولې شوې مبینه هندي جاسوس ګلبشن یادیو اعترافي بیان د دې یو لوی ثبوت وبلو او وی ویل چې د ګلبشن د اعترافاتو نه په ډاګه کیږي چې څنګه هغه د ایران د خاورې نه پاکستان کې خپل نیټورک سره په رابطه کې و. که څه هم نفیس زکریا د بهرني ملکونو لخوا د پاکستان د موقف د تایید خبره کړې ده خو ده دا نه ده په ډاګه کړې چې د کم ملک کم ذمهوار چارواکي د پاکستان د دغه موقف سره اتفاق کړی دی. خو د دې په پرتله امریکي څو وارې پاکستان باندې په خپله خاوره هند مخالفه تنظیمونو په ضد د کاروایۍ ټینګار کړی دی. د افغانستان لخوا پاکستان باندې وخت په وخت لګیدونکو تورونو ته په جواب کې د خارجه دفتر ویان یو ځلې بیا دا موقف تکرار کړ چې دا الزامات دوه اړخیزه اړیکو ته زیان رسولی شي. د پاکستان پنجاب ایالت د حکومت په افغانستان کې غورځېدلې هلیکاپټر د عملې په حقله د خارجه دفتر ویان ویلي چې د عملې ټول غړي ژوندې دي او دا چې افغان دولت پاکستان ته د دغې عملې با حفاظت بازیابۍ لپاره کوششونو باور ورکړی دی.
As informed by the Afghan side, the crew members are safe. The Afghan authorities have assured that they are making efforts to the elders in the area for recovery of all the crew members.
دی وای چې د افغان حکومت لخوا پاکستان ته ویلي شوی دی چې په لوګر کې غورځېدلې هلیکاپټر د عملی خوشی کولو لپاره مقامی مشرانو په ذریعه هلې ځلې پیل کړي دي. واضح دی وی چې سر وزړوان د پنجاب حکومت یو هلیکاپټر چې د افغانستان د لارې روسته روانو د افغانستان لوګر ولایت کې یې په بیړني توګه ناسته کړې وه او د دې وروستو مقامی افغان طالبانو د دغه هلیکاپټر عمله نیولې ده. خبری بریفینګ ته وینا کې د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا یو ځلې بیا د هند د واک لاندې کشمیر کې مقامی خلکو د هندی فوج ترمنځ د انخطو معامله راپورته کړه او د تورو لګولو چې هندی فوج په کشمیر کې په لویه کچه د بشري حقونو خلاف ورزو کې ککړه دی. د خارجه دفتر ویان د هند لخوا پاکستان باندې په هند کې د اړی ګړی خورولو او د هند مخالفه عناصرو سره د مرستو تازه تورونه رد کړل او د بی بنیاد او بلل سرګند دی وی چې تیر ورځ د هند خارجه دفتر په دیلی کې د پاکستان سفیر ته په هند کې د پاکستان د مداخلت په سر احتجاج هم ریکارډ کړیو. تیرونه اسلام آباد کې ترسره شوې د جنوبی ایشیایي هیوادونو تنظیم سارک داخله چارو غونډه کې د هند داخله چارو وزیر پاکستان ته په اشاره کې په هند کې د مداخلت تورونه لګولي وو. هندي وزیر غوښتنه کړې وه چې د سارک تنظیم غړي ملکونه دې د هغه هیواد خلاف کاروایۍ لپاره رایوځې شي کوم هیواد چې ترهګرو سره مرستې د ریاستي پالیسۍ په توګه خپله کړې ده. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
خدر من اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. ځینې نور راپورونه هم لرو چې ستا سره په خبرونه کې شریکوو. خو زو دا مهال د افغانستان ولورې ته چې د افغانستان په سویل هلمند ولایت کې سیمه ییزو چارواکو دغه راپور ورکړی دی چې د ناوې ولسوالۍ د نیولو لپاره د طالبانو د تیره شپه کوم برید چې و کومه حمله چې کړې وه هغه له سختې ماتې سره مخ شوې ده. او د دې تر څنګ دا چې د هلمند والي حیات الله حیات هم ویلي دي چې طالبانو تیره شپه غوښتل د ناوی ولسوالۍ او د پولیسو قومندانۍ ودانۍ ونیسي. دا راپور به هم ستا سره شریکوو په خپرونې کې. خو دا مهال چې کوم بل راپور لرو هغه به دا وي چې د پاکستان وروستیو تورونو ته په ځواب کې د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د کوټې غمیزې د یادونې سره سره ویلي دي چې څوک په نورو تورونه لګوي هغوی باید د ترهګرۍ تګلارې ته بیا کتنه وکړي. په دې هکله تاسو ته حکمل روان دغه راپور وړاندې کوي.
اجرائی رئیس عبداللہ عبداللہ پا کابل کی دا حشمت خلیل کرزی دا مڑینی دا دویم تلین دا المنزلو پا مراسمو کے لگول شوی ترون پا کلکا رد کرل. عبداللہ عبداللہ وویال افغانستان پا خپلا دا ترهرگرائی قربانی شوائی او هیچ وقت با ترهرگرو دلو تا پا خپلا خاورا کے حقوی تا دی فعالیت جزا ور نکڑی
و عمل تروریستی را محکوم میکنیم با جدیت، اما اونایی که باز ادعا میکنن سر یک مملکت دیگه سر خود به گریبان خود فرو برد.
دو ورځې وړاندې په بلوچستان ایالت کې چې کومه ترهرګري ځپې کړه منځته شوه، خپله همدردي او خواخوږي د پاکستان له ملت سره د زړه له کومې شریکوو او کاش چې دا وروستۍ پېښه وای، خو هغوی چې د پېښې پړای پر یو بل هیواد باندې اچوي په خپل ګریوان کې دې سر ښکته کړي چې څه یې وکړل او دا د تېرو کومو کړنو نتیجه ده او د حل لار رئیس ده. د دې لپاره کلکو ارادو ته اړتیا ده، یو ځل او د تل لپاره یو داسې پریکړه وشي چې موږ هر ډول تروریزم څخه چې در هر نامه لاندې وي د خپل همسایا د ځورونې لپاره ملاتړ نه کوو او ښو بدو ترهرګرو ترمنځ توپیر باید له منځه ولاړ شي.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د ترهرګریزو فعالیتونو د پای ته رسیدو په اړه وویل چې تروریزم هغه وخت له منځه تلی شي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو څخه د نورو هیوادونو د تهدیدولو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار وانخیستل شي.
افغانستان هیچ وخت متجاوز نبود. میشنویم در این شب و روز که ادعا میشه که افغانستان در تبانی با فلان کشور یا فلان کشور ترور صادر.
افغانستان هیڅ وخت تیرې کېونکی هیواد نه دی. تاسو به اوریدلی وي چې ویل کېږي افغانستان د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ ترهرګري صادروي، په داسې حال کې چې افغانستان په خپله د توریزم قرباني دی. ترهرګري چې په هر نوم وي موږ یې په کلکه ردوو او افغان حکومت به په هیڅ صورت د خپلو سیاسي اهدافو لپاره له ترهرګرۍ څخه د یوې وسیلې په توګه کار وانخلي.
د یادونې وړ ده چې د کابل او اسلام آباد چارواکو له اوږدې مودې راهیسې له ترهرګرۍ سره په ملاتړ او پر بل تورونه لګوي او په تیرو 15 کلونو کې افغان حکومت اسلام آباد له ترهرګرو ډلو سره په همکارۍ تورن کړی، خو پاکستانی چارواکو بیا دغه تورونه رد کړي. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه ریډیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګران اوریدونکو زموږ سره اوسېږي. یو شمېر رپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو. سایبر کرایمز بل څه قسم قانون دی او د پاکستان حکومت څه ترلاسه کول غواړي او اپوزیشن بیا په دې باندې څه نیوکې کوي. د اپوزیشن تر څنګ د بشري حقونو چې کوم کارکوونکي دي او د میډیا د ازادۍ او د دې تر څنګ د عامو خلکو د رائے د اظهار د ازادۍ لپاره چې کوم خلک آواز پورته کوي هغه په دې باندې سنی بکی کوي. په دې باندې به یو تفصیلي رپورټ تاسو ته مونږه وړاندې کوو. او د دې تر څنګ په پاکستان کې وکیلان ځان څومره محفوظ ګڼي، د حکومت د امنیتي ګامونو نه هغوی مطمئن دي او کنه، د مذهبي ازادۍ په سر هم زمونږ سره یو رپورټ شته دی او په پاکستان کې اقلیتي ډلو ته څومره ازادي ترلاسه ده. په دې به هم تاسو ته مونږه رپورټ وړاندې کوو. خو اوزو په پاکستان کې تاسو چې څنګه وړاندې هم اوریدل، د خیبر د بلوچستان سرخار کوټه کې چې کومه خونړۍ پېښه شوې ده، د هغې وروسته د مرکزي حکومت په یو علاقه چې غونډه کې فیصله شوې ده چې د نیشنل اکشن پلان یا قومي تګلارې عملي کولو له د پرمختګ څارنې لپاره به د علاقه چې یو غونډه جوړه وي او په دې کې به د بېلابېلو حکومتي ادارو مشران هم شامل وي. خو په پاکستان کې ناقدین وای حکومت د وړاندې نه هم دغه شان کمیټي جوړ کړي دي، خو اصل او حقیقي کار هغه د تګلارو او د قوانینو عملي کول دي. ځینې ناقدین دا هم وایي چې امنیتي ادارو ته پته وي چې په کوم ځای کې ترهګر پټ دي او هغه نیول د هغې لپاره کوم ګران کار نه وي. رپورٹ پہ دا اسلام آباد نا دا ڈیبر ریڈیو خبریال اورنگزیب خان را کوي.
کوئٹہ ښار کې ځان وژن کې برید په نتیجه یو اویا تنانو وژنې نه بس نن دوی مرز هم وزیر اعظم په مشرۍ کې مهمه غونډه شوې ده چې پکې فیصله شوې ده د ترخګری مخنیوي لپاره یو مانیټرینګ ټاسک فورس یا سارنې لپاره خصوصي فورس به جوړول شي. د غونډه کې پوسټ لخر جنرال راحیل شریف او آی ایس آی مشر هم موجود وو. غونډې ته ویل شوي دي چې ځینې بارني هیوادونو استخباراتي ادارې پاکستان کې په کاروایو کې ککړ دي او د دوی مخه نیولو لپاره د خصوصي سارنې فورس به جوړول شي چې پکې د صوبو استخباراتي ادارو نمائندګي به هم وي. دغه شان داسې خبرونه هم راغلي دي چې ترخګرۍ مخنیوي لپاره خصوصي عدالتونو او پوځي عدالتونو قیام موده به هم زیاتولی شي. د پوځي عدالتونو کال 2014 پېښور آرمي پبلک سکول باندې برید نه پس جوړ کړی شوی وو او وخت فیصله شوی وه چې دو کالو پورې به دوی کار کوي. خو نن د غونډې نه پس داسې خبرونه مخې ته راغلي دي چې د پوځي عدالتونو قیام موده به زیاتولی شي. د پوځي عدالتونو باندې بشري حقوقو ملکی او نړیوال ادارو سخت تنقید هم کړی دی. د غونډې کې یو ځل بیا په روایتي توګه دا خبره شوې ده چې ترخګري به هر حال ختمولی شي او ترخګري پر ضد قانوني تګلارې یا نېشنل اکشن پلان باندې به عمل کولی شي. تجزیه کار ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې ترخګري ختمون لپاره ضروري ده چې ریاستي ادارې هغه کلدم تنظیمونو خلاف مؤثره کاروای وکړي چې په واضحه پنجاب صوبه کې وجود لري.
کیونکہ ریاست کو بھی معلوم ہے کون کدھر بیٹھے ہیں اور جن کو ہم کبھی گڈ کہتے ہیں وہ بیڈ بن جاتے ہیں اور بیڈ جو ہیں وہ زیادہ خطرناک بن جاتے ہیں. یہ تمام جو مختلف جہادی تنظیمیں ہیں ٹیررسٹ گروپس ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں, ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ جڑی ہوئی ہے.
دوی وی ریاست دا هر سنه خبر دی او ریاست په نظر خو وسلوال شکل بد وسلوال جوړ شي نو نور هم خطرناک شي او دا کلدم تنظیمونه او ترخګر تنظیمونه یو فکر لري. بل خو دا پنجاب قانون وزیر وی چې دې کلدم تنظیمونو پر ضد موثره کاروي شوی دی.
بینڈ آؤٹ فٹس ہیں ان کے جو بھی لوگ جو کہ ان چیزوں میں مروث ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ بہت سارے لوگ ان میں سے جو ہے وہ مارے گئے ہیں, بہت سارے جو ہے وہ گرفتار ہیں اور کسی آؤٹ فٹ کو جو ہے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی طرح کی جو ہے وہ کاروائی نام بدل کے یا وہ اس طرح سے کرے.
رانا ثنا اللہ وہی دا کوم کلدم تنظیمونو خلق چې تر هغه غره کې ککړ وو یا هو وجل شوی دی یا نیول شوی دی او د تنظیمونو ته اجازه ور نه کړی شي چې نوې نامو سره خپل کار پیل کړي. د پاکستان حکومت دا دعوه په داسې حال کړی دا چې هند واکلاندې کشمیر کې روان کشیده حالاتو نه پس اکثر له داسې تنظیمونو لکه جماعت الدعوه د پاکستان لوی ورځپاڼو کې د کشمیریانو امداد لپاره د چندې اشتهارونه ورکړي دي. اورنګزیب خان, وایس آف امریکا, ډیوه ریډیو, اسلام آباد.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کمای زما مقصد داري چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې خزي او جنکې هم علم, روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
تحریک کم تحریک نشته, تحریک چې نشته چې تر
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو عزت منوریدونکو د ډیوریجو خبری خپرونه دوام لري او نن د پنځشنبه ورځ 2018 کال د اگست میاشتې 18 نیټه ده. وخت شوې د پاکستان کې د مخامت نیمې افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن کې د ورځې 18 نیمې بجې دي. ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه محمد اکرام
تاسو ته یو ځل بیا په خبرونه کې هرکلی وایو. اول هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان د پوځیانو د بیان په شان خارجه دفتر هم د کوټي حملې تور په هندي استخباراتي ادارو لګولی دی. پارلمان کې د اپوزیشن ډلې مشر سید خورشید شاه حمله د پاکستان داخله وزارت او استخباراتي ادارو ناکامي بللې.
انفارچونیٹلی ان پہ عمل نہیں ہوا اور اس میں مکمل ناکامی ان کو ملی ہے اور ناکامی جو ہے وہ مکمل انٹیریئر منسٹری کی ہے.
د پاکستان وروستیو تورونو ته په ځواب کې د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د کوټې غمیزې د یادونې سره سره ویلي، څوک چې په نورو تورونه لګوي هغوی باید د ترهګرۍ تګلارې ته بیا کتنه وکړي.
و عمل تروریستی را محکوم میکنیم با جدیت، اما اونایی که باز ادعا میکنن سر یک مملکت دیگه، سر خود به گریبان خود فرو برده.
پاکستان کې د انټرنیټ په اړه نن په منظور شوي لانجمن قانون باندې د فکری ازادۍ پلویانو سختې نیوکې کړي. پارلمان کې پیپلز ګوند یو غړي نوید قمر ویلي، قانون به چارواکو ته د اندازې زیات واک په لاس کې ورکړي.
And this bill will be used or can be used for misuse of authority, and therefore we oppose this bill completely.
سرټی کې تاسو واوریدل او تاسو ته وړاندې کوو د مهم خبرونو لنډیز.
د پاکستان کلکیز پولیس وبې بلوچستان سرخار پټه کې نن سهار شوي بمی چاودنه کې د عسکرو په ګډون لکتر لگا دی لس کسان جوبل شوي دي. دغه چاودنه د مرکزی کوټه په زرغون روډ باندې هغه به خوش وکړه چې د وفاقي شری عدالت د قاضي ظهور احمد شاهوانی کاروان تیرېدو. په چاودنه کې قاضي شاهوانی محفوظ پاتې شوی دی، خو د هغه کاروان کې شامل د پولیسو یو ګاډي ته زیان رسیدلی دی او په دې کې سپاره د ترهګرۍ د مخنیوي څلور عسکر ژوبل شوي دي. د بلوچستان داخله وزیر سرفراز بوکتی خبریالانو ته ویلي، چاودنه د ریموټ کنټرول د لارې شوې ده. او د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د کوټي په خونړۍ ترهګر حمله کې د بهر ملکونو لاسوهنې امکان نه ردوي. د خارجه دفتر ویان نفیس زکریا اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي، د هند استخباراتي ادارې بلوچستان صوبه او د سند کراچۍ ښار کې په ترهګر کارونو کې ککړ پاتې شوي.
د پاکستان وروستیو تورونو ته په ځواب کې د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د کوټې غمیزې د یادونې سره سره ویلي، څوک چې په نورو تورونه لګوي هغوی باید د ترهګرۍ تګلارې ته یو واري بیا کتنه وکړي. بلې خوا د افغانستان په سویل هلمند ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي، د ناوې ولسوالۍ د نیولو لپاره د طالبانو د تیره شپې برید له ماتې سره مخ شوی دی. د هلمند والی حیات الله حیات وایي، طالبانو تیره شپه غوښتل د ناوې ولسوالۍ او د پولیسو قومندانۍ ودانۍ ونیسي، خو د امنیتي ځواکونو د مقاومت له کبله سختې ماتې ورکړل شوي دي.
د پاکستان قومي اسمبلی په انټرنیټ د جرمونو مخنیوي لانجمن قانون منظور کړی دی. دغه قانون د جولای میاشت کې سینټ منظور کړی و. اپوزیشن ګوندونو په دغه لانجمن قانون نیوکې کړي او ویلي، دا قانون چارواکو ته د حد نه زیات اختیارات ورکوي او یره یې څرګنده کړې ده حکومتي ادارې به د دې غلط استعمال کوي.
د سوریې په الیپو ښار کې د روسي پوځ د عملیاتو ودرولو پریکړه شوې وه، تر څو بشري مرستو ته اجازه ورکول شي چې هغو سیمو پورې ورسول شي چې ورته اړتیاوې دي. خو وروستۍ راغلي راپورونه وایي جګړه لا دوام لري او هیڅ شان اوربند نه دی پر ځای شوی. د روسي دفاع وزارت ویلي و، هره ورځ به درې ساعتو لپاره اوربند ترسره کوي. سوریې یاغي ډلې ویان محمد رشید رسنیو ته ویلي دي، د دې پر ځای چې اوربند پر ځای شي، لا نور هم جنګي الوتکې فعالیتونه ډېر شوي دي.
یوکرین او روس د کرملین هغه دابې په سر د اختلافاتو سره مخ دي چې وایي یوکرین خپل تربیه کړی شوي خلک کرایمیا سیمې ته وردننه کړي چې ورته د مهمو ځایونو په هدف کولو کار حواله کړی شوی. او ترکی په شمالي عراق کې د کورد یاغانو په اهدافو حمله کړې دي او په استنبول کې په کورد پلوه سیاسي دفترونو چاپې وهلې دي. ترکی د عملیات د هیواد سویلي برخه سویل ختیځ برخه کې د شورو پورس شوو بمی چاودنو وروستو کړې دي چې انقره یې تور په یاغانو لګوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونو لنجي ستاسو واوریدو قدر منو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې وخت شوې د مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه د تل پشانس مونږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې ستاسو لپاره د مطبوعاتو نه کومه موضوع خوښه کړې ده.
تیرو ورځو کې په ترکی کې د ناکامه فوجي بغاوت وروسته د ترکی صدر طیب اردوغان د نهې په ورځ د روس دوره کړې ده. نن د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز د ترکی د صدر اردوغان د روس د دورې په حواله یو تفصیلي اداریه لیکلې ده. د اداریې سرخط ته روس او ترکی شام ته څه اوړل غواړي. د اداریې په شروع کې لیکلې شوي دي چې د روس صدر ولادیمیر پیوټن او د ترکی صدر طیب اردوغان د شام د خانه جنگۍ دوه لوی کردارونه دي چې لانجی مخالف غاړو باندې یو بل ته مخامخ دي. ولادیمیر پیوټن د صدر بشار الاسد په اقتدار کې د ساتلو لپاره هغه ته زبردست فوزی امداد دین کړی دی. هر کله چې صدر اردوغان د صدر اسد مخالف یاغیان ګوندونه خه مضبوط ساتلی دي. خو اداریه لیکي کله چې دا دواړه مشران د نهو میاشتو راسی په مختلفو معاملو خپلو کې د اختلافاتو لرلو باوجود په تیره نه د روس په سینټ پیټرزبرګ کې یو بل سره کیناستل، نو سوال دا راپورته شوی و چې آیا دوی به د شام د پنځکلنې خانه جنگۍ په ختمولو کې څه پرمختګ وکړی شي. په کومه کې چې تر اوسه پورې د څلورو لکو او یو زرو نه زیات شامیان وژلی شوي او په لکونو بې کوره شوي دي. خو د شام دپاره د زړه ماتېدو دا یو خبر دی چې دواړو مشرانو په دې لوري څه زړه پورې فیصله ونه کړی شوه. د دواړو مشرانو د ملاقات وروسته د ترکی وزیر خارجه خپلې سرکاري خبر رسانې ادارې ته ورکړي خپل یو بیان کې ویلي دي چې دواړه ملکونه شام کې په ډز بندۍ د انساني خواخوږۍ د سامان اجتمندو ته د رسولو او د دې لانجې د یو سیاسي اواري په رایستو خپلو کې سلا شوي دي. خو اداریه لیکي چې دواړو مشرانو خپلو کې د بنیادي اختلافات تو درا کابل په باب لسه خبري اونکي. په دې اختلافاتو کې د روس لخوا د ترکی په ملګرو یاغیانو د جاري بمباري او د صدر اسد د مستقبل خبري شامل دي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې نور لیکي چې موجوده وخت کې د ټولو نه اهم مسله د شام د دویم لوی خار د حلب ده، کم چې د یاغیانو او د سرکاري فوزونو ترمنځ دوه پړقه شوي دي او دا وخت پکې د یاغیانو د شامي حکومت د فوزونو ترمنځ خونړې جنگ روان دي. د ملګرو لتونو د چارواکو وینا ده چې د خار شلو لکو خلکو ته سخت خطر ده، ځکه چې په خار کې اوبه، خوراک او دوایانې ختمی شوي دي. دا اوس نه ده معلومه چې یاغیان به په خپله برخه خار باندې خپله قبضه برقرار وساتلی شي او که نه. روس خپل نننی بیان کې په یاغیانو خپله بمبارۍ کې هره ورځ د دریو ګنټو پورې د دمې کولو اعلان کړی دی چې دا شان د امدادي سامان قافلې صحیح سلامت حلب خار ته ننوځي. خو ماهران وایي چې یو خو دا وخت ډیر کم دی، بل طرف ته صدر پیوټن ډیر نایدباره دی، ځکه چې په تیرو وختونو کې هم دی په خپلو لوزونو ټینګ نه دی پاتې. د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل کوشش دی چې د شام د لانجې سیاسي اوارې راوباسي چې تر مخه د اسد د ملګرو او د مخالفو قوتونو اتحادي حکومت جوړ کړی شي او اسد د اقتدار نه کوس کړی شي. خو په دې لوري د کلونو راسي جاری خبرو اترو هیڅ خوند نه دی کړی. البته روس او ملګرو ملتونو د خبرو اترو د بیا شروع کولو کوشش شروع کړی دی. دا ځل د خبرو دپاره دا یو تجویز وړاندې کړی شوی دی چې ډزبندي دې وشي، شام دې په یاغي فوزونو بمباري ودرئ او امریکنیان دې په دولت اسلامیه او النصره فرنټ باندې د روس د هوایي حملو دپاره روس سره د مخبری معلومات شریک کړي. نیویارک ټایمز د خپلې ادارې په اخر کې لیکلي دي چې صدر اوباما د دولت اسلامیه خلاف جنگ له ورو ورو زور ورکوي، خو د ښاغلي اسد خلاف جنگ کې د خپلو فوزونو کوزولو نه انکاري دی. دی به خیال دی چې د امریکې د نوي صدر تر غوره کېدو پورې په خپله دې پالیسۍ کاربند وي.
د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. د پاکستان قومي اسمبلی د سینټ د منظورۍ وروسته نن په انټرنیټ د جرمونو د مخنیوي لانجمن قانون منظور کړی دی، خو اپوزیشن ګوندونو په دغه لانجمن قانون باندې نیوکې کړي او ویلي دي چې دا به چارواکو ته د حد نه زیات اختیارات ورکړي او یرې څرګندې کړي دي حکومتي ادارې به د دې غلط استعمال کوي. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ډیبریډیو خبریال الیاس خان را کوي.
قومی اسمبلی نن د مخالف گوندونو د غړو د مخالفت ترڅنګ د لانجمن الکترونکس جرمونو مخنیوي بل 2014 په کثرت رائے سره منظوري ورکړه چې لمخه به د انټرنیټ د لاندې ترهګری کولو کرک خپرولو ویناګانو مذهبي یا فرقایي بنیادونو باندې جګړې د کم عمره ماشومانو سره جنسي زیاتی کولو یا د دوی پر ضد په انټرنیټ مهم چلولو دپاره د 14 کال د بند او د 15 میلیون جرمانې یا د دواړو سزاګانو منظوري ورکړې شوې ده. سینیٹ دا بل 13 میاشت په ګډه سره د مخالف ګوندونو د یو شمیر بدلونونو سره پاس کړی و. اوس به د اولس مشر د لاسلیک نه وروسته دا باقاعده قانون جوړ شي چې له وجې به اوس الکترانیک جرمونو کولو والو ته سختې سزاګانې او جرمانې ورکول شي. په دې موقع د انفارمیشن ټیکنالوژي مرستیال وزیر انوش رحمان ایوان ته وایي،
گلوریفیکیشن آف ٹیررزم نیشنل ایکشن پلان کے بعد بے حد ضروری تھا کہ اس ایشو کو ہینڈل کیا جاتا. ہیٹ سپیچ، چائلڈ پورنوگرافی، سائبر سٹاکنگ، یہ تمام
چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ملي تګلارې راتلو نه پس ضروري وه چې د کرکې خپرولو، د انټرنیټ غیر قانوني استعمال او د الکترونیکس جرمونو د مخنیوي لپاره د یو مؤثره قانون سازي وکړی شي. انوش رحمان وویل چې دې بل کې د مخالف ګوندونو د غړو لخوا 3 درزنه ترامیم شامل کړی شوي دي او دا بل اوس د حکومت نه بلکې د پارلیمان بل دی. دی د مخالف ګوندونو غړو باندې هم ټکونه وکړل او ویل چې دوی ته د بهر نه هدایت راځي او دوی نه غواړي چې پاکستان کې د انټرنیټ په غلط استعمال بندیز ولګول شي. خو د مخالف ګوندونو د غړو ویناوه چې د دې قانون د لاسه به د خلکو په شخصي ازادۍ او د رائے اظهار باندې بندیز ولګول شي، کوم چې د بنیادی حقونو پر ضد ګام دی.
آپ ایک فریڈم آف سپیچ، سر سیاست میری نظر میں پولیٹکس از فریڈم، اس فریڈم کو آپ اظہار رائے کو ختم کرنے جا رہے ہیں.
دی پیپلز پارٹی پارلیمانی لیڈر سید نوید قمر ویناوا،
اینڈ دس بل ول بی یوزڈ اور کین بی یوزڈ فار مس یوز آف اتھارٹی اینڈ دیئر فور وی اپوز دس بل کمپلیٹلی.
چې دی بل کې یو شمیر سیزونه ښکارا نه دي او د دې به غلط استعمال کیږي. د اوې چې د دې بل یو شمیر شکونه لانجمن دي. پیپلز پارټی او پی ټی آی د دې شکونو مؤخره کولو مطالبه وکړه، خو جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام او قومي وطن پارټی د دې حمایت وکړو او وروستو ایوان د دې بل کثرت رائے سره منظوري ورکړه. د دې قانون عملی کولو جایزه اخیستو دپاره به د پارلیمان یوه ګډه کمیټي جوړول شي او دا به په کال کې 2 ځله په دې بل باندې د عمل درآمد رپورټ پارلیمان ته وړاندې کوي. د دې بل اطلاق په پرنټ او الکترونیک میډیا نه کیږي. د بل د لاندې د انټرنیټ ډیټا ورکول به د عدالتي حکم نه بغیر چا سره نه شریکول کیږي او د دې قانون اطلاق به صرف پاکستان کې نه بلکې په نورو هیوادونو کې ناس د ریاست د سلامتیا پر ضد کار کولو خلکو باندې هم کیږي. د انفارمیشن ټیکنالوژي صنعت، مدني ټولنې او د انټرنیټ صارفینو لپاره کار کولو ادارې په دې بل باندې سختې نیوکې کوي او وایي چې د دې بل بعض شکونو غلط استعمال یا تشریح کېدای شي او که حکومت وغواړي نو د سینسرشپ د لارې د خلکو په نظریاتو او خیالاتو باندې قدغن لګول شي. او دا چې دې بل کې قانون پر ځای کولو ادارو ته بېدریغه اختیار ورکړی شوی دی د کوم چې دوی غلط استعمال کول شي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی او هم په دغه لانجمن قانون پریونشن آف الکترانیک کرائمز په حق لباندې زمونږ همکار شبزاده د بشري حقونو لپاره کار کوونکی یو وکیل قمر نسیم سره خبرې اترې کړې دي. هغه په تفصیل سره خبرې کړې دي چې په دې کې کمی خامې دي او څنګه دا قانون غلط استعمال دی چې د دې د خبرې تاسو ته وړاندې کوو.
دا بل چې کوم دی نو د دې زبان ډیر زیات مبهم دی. دا ډیر اسانه سره هر یو سړی کاغه صحافی وي، کاغه د سیول سوسایټي اکټیویست وي او کاغه یو سوچ لرونکی انسان وي او د پاکستانی حکومت یا چې کوم د پاکستانی ادارو پالیسو سره اختلاف لري نو هغه ډیر اسانه سره تاسو چې کوم دی نو سایبر دهشتګردې پورې تاسو هغه چولې شي او دې کې چې کوم ټولو کې لوی سزا ده نو 14 سال قید او 5 کروڑ روپے جرمانه ده. د دې بل جوړون چې خلکو ته دا اندازه نشته چې د پاکستان خلکو آمدن څه دی، د پاکستان د خلکو انټرنیټ په حق له حکومت څخه اقدامات کړي دي چې پوهه ولا ورکي. مثلا 10 نه 13 سالو پورې ماشوم هم د دې قانون په ضد کې څه کم دی نو راشي. دا ډوپلیکیټیو کرائمز دي، لکه په دې کې هم سزا تجویز شوې ده او په بل قوانین کې هم هماغه جرمونو لپاره نورې سزاګانې هم تجویز شوې دي. یو ایکسپینسیو انویسټیګیشن ایجنسی اوسه پورې خو چې کم سایبر کرائم ونګ دی ایف آی اے، هغه د دې تحت چې کم کیسونه دي هغه د سایبر کرائم دی نو هغه ګوري. دا قانون د پاکستان د آئین او د عالمی قانون قوانین سره څنګه په ضد دی، دعوته تحریري طور باندې ورکړل شوې دي. په دې کې اوس چې کم دی نو که موږ وګورو نو پاکستان دا قانون بالکل دا هغه اقداماتو غونډه کې دي چې څنګه په چین کې او په سعودي عرب کې، یعنی اکسترا لیګل، یو خو موږ وایو چې لیګل ریسټرکشنز دي او یو اکسترا لیګل دي. نو دا اکسترا لیګل ریسټرکشنز دي ولې چې سیول سوسایټي ګوره چې موږ په دې باندې یقینا پوهیږو چې پاکستان کې د سایبر کرائم د روک تام د لپاره چې کم دی نو قوانین ضروری دي. خو د دې قوانین مقصد بنیادی دا دی چې د دې مقصد د دین سیواخ کار کیږي، یعنی سیاسي مخالفینو आवाज دباول، د سیول سوسایټي आवाज دباول، یا چې کم تنقید کیږي د حکومت په پالیسو باندې لکه د چاینا ماډل او لکه د سعودي ماډل په طرز باندې حکومت چې کم دین وغه کنټرول کول غواړي. ولې چې نن سوشل میډیا نن یو ډېر اهمه ذریعہ ده او ډېر ویلوي سزاګانې ورکړې دي او ډېر مبهم الفاظ باندې مثلا دی ویلي دي چې فحش مواد پوسټ کول، د فحش د فحش ډیفینیشن چې کوم دین وغه نه د شوی چې فحش بسوي مختلفو خلکو د لپاره فحش مختلف ډیفینیشن کې دی د پاکستان د سالمیت خلاف. د پاکستان سالمیت خلاف صدا خو دا ډېر لوی الفاظ دی، ډېر اسانه سره تاسو دا غیلا دي هر څوک چې کوم دی غلا سزا ورکول شي. د پاکستان د ملګرو چې کوم هغه ملکونه چې د پاکستان ملګری دي د هغه خلاف کچا صفه فیسبوک باندې ولیکل مثلا د هغه خلاف درنی جرمانی دي او کیسه دا غاڼه دي. د پاکستان کوم هغه ملکونه دي د ملک به قانون سره خو یو داسې لیست نه دی جاری شوی، بیا داسې لیکل لري چې د مذهب خلاف کچا خبر وکړه نو مذهب خلاف خبره بس ته وای څه خبره به د مذهب خلاف وي. او بیا داسې خبر لیکلی چې هغه څه لیکل چې هغه سره حکومت خطر محسوس کی، نو حکومت خود هر څه سره خطر محسوس کوي، د سیول سوسایټي د هر خبرې سره یا د صحافیانو یا چې کوم مونږ دې ته وایو چې کوم بل ټولو کې دا خو ټولې خبرې دي دي خو یو خطر هغه ډیره زیاته لوی ده او هغه دا نن نه پس په پاکستان کې سرویلنس ته قانوني تحفظ ملاو شو. تاسو د انټرنیټ اکاؤنٹ، تاسو د موبایل، تاسو لپټاپ یا آن لائن هر څه چې هغه انټرنیټ سره کنیکټ دي هغه ته رسائی کول حکومت پاکستان ته اجازه شو. تاسو د پاره نه تپوس بکی نه عدالت نه تپوس کوي او نه به اجازه تخلي. تاسو په فیسبوک باندې، تاسو په ویب سایټ باندې، تاسو د بغیر ویلو، د بغیر اطلاع درکول او د بغیر تاسو نه تپوس، تاسو ویب سایټ باندې کې دی شي، تاسو فیسبوک پیج باندې کې دی شي او تاسو په دې باندې هم چې کم دینو گرفتار کې دی هم شي. او چې کم سیول سوسایټي مرګري دي دا غي بالکل دام یو مشترکه رائے ده چې دا په پاکستان کې نن چې کوم موږ ته یو ای سټیزنز وی لکه موږ ته ای سټیزنز وایو چې هغه په فیسبوک یا په غیبه باندې هم انټرنیټ باندې هم موجود دي، نو دا هغه د پاره نن په پاکستان کې ای مارشل لاو لګیدا.
قدر منو اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او یو بل راپور ولورې تاسو پام راګرځو. یو دا چې نن په پاکستان کې هم د لګکیو قامی ورځ د هغوی د حقونو لپاره هغوی په ځینو ښارونو کې راوتلي دي، احتجاجونه هم کړي دي، د خپل حق لپاره خپل غږ اوچت کړی دی. زموږ خبریال د دغو احتجاج کوونکو غږونه راغونډ کړي دي، راځي چې په ګډه سره واورو.
هارون سربدیال، ممبر نېشنل مینارټي رائټس نیٹورک پاکستان اینڈ ممبر نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار پاکستان. نن مونگ دلتا نیشنل مائنارٹی ڈے پورس دلتا یو شکر دے چن نیشنل مائنارٹی ڈے دے مونگ تو یورز ملاؤ شو چی مونگ جشن آزادی پاکستان چی دے آگا میجارٹی کمیونٹی اڑان دے چی دے مونگ مناؤ کو اور الحمد للہ مونگ پاکستانیان یو. خو دا افسوس کو چی دا قائد اعظم پا پاکستان کے تروسا پورے چی دے دا نہ شپے تک کال دا خیر اوشو تروسا پورے چی دے فورس کنورژن پر عروج شو. او دې کې افسوس کوم چې میا مټو غونته کسان چې دي دغه په سرپرستۍ کې دار سه پسند کیږي لګیا دي. نن په پاکستان کې یو لس خارونو کې نن چې د احتجاجي مهم چي دي د دې عظیم روس باندې مونږ شروع کړي دي او بل دا چې بلاسفمی لا چي دي دغه نه مونږ ته بالکل دغه نشته دي. خو مونږ صرف دا غواړو چې حکومت پاکستان چې خاموشي اختیار کړې دی یا علما او سیاسي علما و دی خاموشي اختیار کړې دی خاموشي ولې اختیار کړې آیا هغه غواړي چې دا فورس کنورژن چې دی هغه وشي او که هغه داسې نه غواړي نو پکار دی چې موږ سره دې مدد وکړي او د دې لپاره لیجسلیشن وکړي څه قانون سازی وکړي چې دا زبردستی فور کنورژن ولې کیږي لګیا دی مس یوز آف بلاسفیمی لا ولې کیږي لګیا دی او زموږ ادارو کې چې ہراسمنٹ چې کیږي مناٹی خلاف هغه ولې کیږي لګیا دی او موږ ته آئینی حقوق ولې نه ملاویږي د دې لپاره موږ امید پوری امید یو چې موږ سره به د پاکستانی سوسایټي ہیلپ وکړي او یو ورځ به راځي چې موږ شانه بشانه په حیثیت یو پاکستانی بچی دی هغه خپل خدمات باندې
دی وخت کې موږ د ماینورټیز خبره کوو نیشنل ماینورټی ډیر په یو لسم اگست کې تاسو تاریخ وګورئ په یو لسم اگست به د پاکستان جوړېدو نه پس بلکې آو دا غي نه پس قائد اعظم بخپل یو تقریر په یو لسم اگست ویلو چې دا به هغه ملک چې په کم ملک به هر عقیدی سره تعلق لرونکي خپل عبادت کولی شي او په آزادانه تور باندې خپل رسم او رواج کولی شي خو اس کوم وګورو دا سه دنه یو ماینورټی کاغه بیلیف یا عقیدی سره تعلق لري کاغه ایتنیک تعلق لري اغه د ازادي نشته کلاش کې لګیاري فورس کنورژن کیږي پسند کې میاں میٹھو یو کردار دے چاغ لگیا دے خزی کنورٹ کئی لگیا دی فورس کنورژن کئی جنہ کہ تختئی نو زما خیال چھ پاکستان پ قانون کے نن چھ منگ دل تیو دا غی مقصد دا دے چھ پ قانون کی د دے د پارا سدا سی یو قانون جوړ کڑی شی چھ پ اغی کی د دے مائنورٹیز دا حقوق د پارا س خبری او اغه قوانین دی بند کڑی شی چھ کم کی د دی خلاف خبری وی ڈیرا مننا
تھینک یو سر زمانو سردار چرنجیت سنگھ دے فاؤنڈر ممبر پاکستان کونسل اف ورلڈ ریلیجن سره تعلق ساتم څنګه چې زما ورور هارون صرف دیال سے تاسو دا خبر وکړله چې نن یو ډیره اهم ورځ ده او نیشنل ڈے دا موږ دپاره نان مسلم پاکستانیانو دپاره خو زه دا ګڼم چې حکومت طرف نه موږ سره هیڅ قسم تعاون نشته په دې کې او موږ دا غواړو چې حکومت موږ سره پوره پوره تعاون وکړي خبره دا ده چې کم دی چې کم 30 کروڑ روپے دی مدرسې ته مختص کړي دي پکار داری چې په ټولو اقلیتو دپاره دي 9 کروڑ روپے یا 9 لاکھ سم تھنگ دی 9 کروڑ روپے دی دا ډیرې لګی دی ولی چې دی کې ګوره مسیحی دی ہندو دی سکھ دی کیلاش دی بدھسٹ دی اول ظلم خداری چې ټولې په یو کیٹیگری کې مونږه چولی یو نو پکار داری چې دا فنڈ چې کم دی دا ډیر لگ دی دا زیات کړی شي او مونږ دا اپیل دی چې دا کم نن ورځ دا د مکمل نیشنل ڈے دا چھٹی ورکړی شي آل پاکستان کې چې دا اقلیت دا ورځ ډیر په صحیح طریقے سره مانځي
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د اقلیتی ډلو د مشرانو خبرې تاسو اوریدلې او اوزو د پاکستان خیبر قبایلی سیمې لنډی کوتل کې یو محله چې چراغ محله ورته ویل کیږي هلته کې د شلو پوری عیسائی کورنۍ ژوند کوي خو هغوی خپل ژوند څنګه تیروي او آیا د کومو خلکو یا ډلو لخوا ورته خطرې شته او کنه رپورټ پې د هغه ځای نه د ډیبر ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي
د خیبر ایجنسی لنډی کوتل بازار په چراغ محله کې قریبا شل د عیسائیانو کورنۍ میشتي څوک چې په باقاعدګۍ سره دغلته په خپلو مالي مرستو جوړ کړی شوي وړي غوندې چرچ له د هر اتوار په ورځ د عبادت لپاره راځي او د چراغ محلې نارینه او ښځینه اوسیدونکي په ګډه دغه چرچ کې خپل عبادتونه ترسره کوي که څه هم د قبایلي سیمو زیاتره برخې د څه مودې راهیسې د ترهګرۍ په ضد کې وي خو د بدمنۍ او تندروۍ په دغه دور کې هم د خیبر ایجنسۍ دغه عیسایانو نه خو په عبادت کې خلل راغی او نه د دوی د عبادت ځایونو ته کوم زیان رسول شوی او همدغه وجه ده چې دوی نن هم په خلاصو دروازو په خپل چرچ کې عبادت کوي او د خپلې دغې مذهبي ازادۍ په حق له یوه ښځینه عبادت کوونکي انیلا یایی
ہم کرسچن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں لنڈی کوتل سے یعنی میرا تعلق ہے میں یہاں پر رہائشی ہوں اور ہم روز یہاں پر عبادت کرتے ہیں اور ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے ہم آزادی سے عبادت کرتے ہیں
لنڈی کوتل بازار دننه چراغ محلی استوګن یی چې په خوا دغل ته یو کچو دانه کې به عبادت کولو خو په کال 2001 کې په خپل مالی مرستو دغه چر جوړ کړو حکومت کې چې قریبا 500 کسانو په ځمکه د کیناستو گنجائش دی ارشد مسیح څوک چې د قبایلی سیمو د کمشمیره فرقو د یوې اتحادیې مشر دی په دغه لړ کې د حکومت نه د مالی مرستو غوښتنه کوي
چرچ دا پارا کنسٹرکشن والو چرچ کنسٹرکشن
دغه علاوه مونږ دغه لیټر هم کړی وی دا سی ڈبلیو سره ون ریکارډ هم پروت دی دغه فنډ هم منظور شوی دی او فنډ چې کوم دی اوسه پورې مونږ ته سی ڈبلیو پکې کار نه شروع کړی که پاس منزل وګورئ پاس منزل هم مونږ په خپلو پیسو باندې جوړ کړی دی او که لاندې چرچ تاسو وګورئ نو دا مونږ خپلو پیسو باندې جوړ کړی مونږ حکومت نه یو شی هم نه غوښتی.
د چراغ محالی قریبا شل کورنۍ په ډیرو وړو وړو کورونو کې میشت دي او د خپل چرچ پراخ کولو تر څنګ هغوی خواهشمنه دي چې د نورو غم خاده او غونډو دپاره دي هغوی له دغلته یو کمیونټي مرکز هم جوړ کړی شي او ورسره د حکومت دوی له یو پراخه د استوګنې کالونۍ هم جوړه کړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټلویژن، خیبر ایجنسی.
د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
په یوکراین کې د روس زورګیری جاری ده. په یورپ کې د سلامتیا او د ملګرتیا په تنظیم کې د امریکې سفیر ډینیل بایر خپل یو بیان کې ویلي دي چې د نمر ختیځ یوکراین حالات ډیر نازک دي. د روس او د بلتونخواخو شریکو فوزونو د جون د لومبي تاریخ نه راپه دیخوا د یوکراین د 3 شپیتو نه زیات فوجیان وجلي او 328 جوبل کړي دي. سفیر بایر زیاته کا چې دی خون خرابي په سیمه کې اعتماد تالا ترغه کړی دی او د خلکو په رویو کې سختی راغلې ده. دا شر فساد ختمیدل پکار دی. عمدغه سبب دی چې امریکا یورپ کې د سلامتیا او د ملګرتیا د تنظیم د کوششونو او د نارمنډي په غونډه کې د نور ختیځ یوکراین د مسلې د امنناکه اواری رایستو د ذکر شوی طریقې کار ټینګ مرسته کوي چرته چې د روس د زورګیری د لاسه امن تالا ترغه شوی دی. د سارنی خصوصي ډلې ته د فوزونو یو بل نه د ورستو کولو زینو ته او د جنگ ټولو سیمو ته د تلو لازمن اجازه ورکول پکار دي. په دې کې بین الاقوامي سرحد هم شامل دی. د یوکراین روس سره په منلې شوی بین الاقوامي سرحد باندې د سارنی د خصوصي ډلې په نقل و حرکت اکثر بندیزونه لګولې کیږي. دغه سرحد د روس او د بلتونخواخو د شریکو فوزونو په ولقه کې دی. د سارنې خصوصي ډله د روس بلتونخواخو فوزونو سره د لاس لرلو ثبوتونه باقاعدګۍ سره ښکاره کوي. د سارنې خصوصي ډلې د بلتونخواخو د ولقې لاندې علاقو کې د داسې وسلو نظام هم راښکاره کړی دی کومې چې صرف روس سره دي. دین علاوه یورپ کې د سلامتی او د ملګرتیا د تنظیم سارنوالو داسې ډیر کسان په ګوته کړی دي چې فوزی قسم لباسونه اچولی وي او په بین الاقوامي سرحد د روس نه د یوکراین او سیمو ته اوړي کمی چې د بلتونخواخو د اختیار لاندې دي. په داسې صورتحال کې عام خلک د نقصان تاوان نه صرف د یوې ادباري ډزبندۍ تر مخې بچکولې کېدی شي او بلخوا به یوکراین هم د دې جوګه شي چې د منسک لوزنامې د سیاسي اړخونو او غوښتنو مطابق وړاندې تګ وکړی شي. صدر اوباما او د امریکې نور چارواکي په دې معامله کې صدر پیوټن ته خډاګیزه خبره کوي چې بندیزونه به تر هغې پورې جاری وي تر څو چې روس په منسک لوزنامه په مکمله توګه عمل کولو ته غاړه نیوي ایښودي. د کرایمیا په سر لګېدلي بندیزونه به تر هغې پورې قایم وي تر څو چې دغه سیمه یوکراین ته واپس کړی شوي نه وي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کوم ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروگرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري.
قربانا وګما جالوان.